افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی. ولسمشر دغه ورځ په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي نړۍ قانع کړې ده چې د افغانانو ستونزه درک کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي، او د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې د وړمې ورځې د انتحاري حملې د مړو شمېر 43 ته رسیدلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان سره تړلی دی. ولسمشر اشرف غنی چې نن کندهار ته په یو رسمي سفر تللی، دغه څرګندونې د کندهار په زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې یو شمېر محصلانو او همدارنګه د پوهنتون استادانو ته په وینا کې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوی ته وویل چې نړیواله ټولنه یې قانع کړې چې د افغانانو ستونزه درک کړي.
ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ بوده، او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي، اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د افغانستان د امن لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول د افغانستان ګاونډیان په صادقانه توګه کار وکړي، او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري، او ولسمشر په دې مراسمو کې د ګډون لپاره په کندهار کې دی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اخو د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان کې د پوځي قومندانانو پر صلاحیتونو پخنی لګیدلې محدودیتونه لري کړې دي. تر دې مخکې د بارک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانانو په واکونو کې کمی راغلی و، او د ځانګړو عملیاتو په برخه کې د دوی واکونه محدود شوي وو. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلور تنو نورو هم ساور کړي چې د بلوچستان ایالت په یو زیارت کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټپیان شوي وو. د پنجشنبه په ورځ په دې پیښه کې اوس د مړو شمېر 43 ته ورسید. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد اقبال نن وویل چې د پیښې شل تنه نور ټپیان د محل په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، او د ځینو ټپونه سخت دي. وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په جلمکسي سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې ځانوژونکی برید شوی و. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سلور لارې کې بمونه کېږدي، د نیویارک په مټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوي و دا بریدونه تېر کال د روسیې په میاشت کې شوي وای. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و ترڅو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم 28 کلن فلیپینی دی چې په دې تورن دی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې استولي. کاناډایی تورن خپل جرم اعتراف کړی. تاسو مونږ غږ له ساده راډیو ناوړی. د قرغیزستان صدراعظم مرستیال په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوی. 18 کلن تیمور جمعه قادروف نن په مرکز بشکیک کې د ترافیکي پیښې د کبله د ژورو ټپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د قدروف موټر له یو کاماز لاره سره ټکر شوې. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوي. قدروف د قرغستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلې و. د غوښتل چې نن د قرغستان په شمال کې وبخیده غوښتل چې نن د قرغستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز لا نږدې څخه وګوري. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړې چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرې کړې اعلامیې کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی.
ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ وو، او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
خو دوی نشو کولی موږ به چې څو هدفونه ورکړه، دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
د ولسی جرګې ځینی استازي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی په پاکستان سره ډېر قاطع مذاکرات ترسره کړي.
د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو حملې کېږي، خو پر کومو سیمو؟
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي، په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي.
دا په ولسمشر د وایم مرستیال وای اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. د نورو مسایلو ترڅنګ حقیقت څه دی؟ اونوس پروګرام په همدې خبرونه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او نورو عالي رتبه افغان چارواکو برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بلک هاک څرخیل وته کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د ولسمشر غنی په مشرۍ له هیئت سره کندهار ته تللی را سره په مستقیم تماس کړی. پر دې صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ په دې مراسمو کې کومې څرګندونې وسوې؟
بلې صالح صاحب، سلام تاسو د رادیو اوریدونکو ته. مراسم څو شېبې مخکې پای ته ورسېدل. په دې مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست، افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دوی خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ وبلله، او ده وویل چې د دغه هلیکوپټرو په سپارلو سره افغان هوایي ځواک د تېرو په برخه کې خورا مهم ګام دی. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای، نو خله چې د سولې لار خپله کړي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. ولسمشر همداراز وویل چې دی چې په تېر کې همیشه له افغان هوایي ځواکونو نه ډلیدنه کړې، نو دوی ترې غوښتي د پیاوړتیا په برخه کې د هلیکوپټرو غوښتنه کړې ده. او ده وویل چې نن هغه ورځ راورسېده چې د افغان هوایي ځواک چې کومې غوښتنې لرلې، د دغه بلک هاک هلیکوپټرو چې نن رسمن دوه دانې افغان حکومت ته وسپارل شوې، دا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا ښه پیلامه ده. او همداراز د افغانستان دښمنانو ته هم واضح پیغام لېږدوي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. جنرال جان نیکلسن هم خبرې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې له بشریت څخه د دفاع لپاره جګړه کوي. او دوی وویل په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو بریا خورا مهمه ده. او کوم هلیکوپټر چې دوی نن افغان ځواکونو ته وسپارلې، دا هم د جګړې په بریا کې خورا مهم رول لوبولی شي او د جګړې د پای لپاره یو ښه پیلامه ده. د دفاع سربراس وزیر هم د هلیکوپټرې یو لوی لاسته راوړنه وبلله. افغان ځواکونو ته په استعمال په برخه کې ځینې سپارښتنې افغان هوایي ځواک ته درلودې. بلې خالص
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. ولسمشر غني ویلي دي چې د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په کندهار کې د بلک هاک هلیکوپټرو تر تسلیمي مخکې د دې ولایت د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې ځینو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې کړي. جزئیات یې د صادق رښتینی په راپور کې.
ولسمشر غني د شنبه په ورځ د ملي شورا او کابینې د یو شمېر غړو سره یو ځای کندهار ته راغلی او په دامان ولسوالۍ کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د استادانو، محصلانو او د خلکو د استازو یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالو سره وروستیو هوکړو په اشاره وویل چې د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د همکارۍ تړونونه د جنگ لپاره نه بلکې د سولې او امن په خاطر دي او دوی د افغانستان د سولې لپاره د رامنځته سو فرصتونو څخه د ښې استفادې لپاره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه د زیاتې همکارۍ تمه لري.
او موږ نړیوال تړونونه د جنگ لپاره نه دي، د سولې لپاره، د همغږۍ لپاره دي. دې لپاره چې موږ یوازې نن ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې د جنګ د لارې بریا ته نه سي رسېدلی او که غواړي چې د افغانستان ستونزې هوارې سي نو د مذاکراتو میز ته دې کښېني او د تاوتریخوالي څخه دې لاس واخلي.
طالبان ته لاس وړاندې کړي چې راسئ په مذاکرو کې، سیاسي لاره د حل د سولې لاره.
ولسمشر غني له دغه مراسمو وروسته د کندهار په هوایي ډګر کې په یوه بله جوړه سوې پوځي غونډه کې برخه واخیسته چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د بلیک هاک هلیکوپټرو د لومړي جوپې د سپارلو په مناسبت جوړه سوې وه او دوی بلیک هاک څرخیال وتکې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارلې. د الوتکو د سپارلو په دغه مراسمو کې د امریکا په مشرۍ د کاتې ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان دکنسل او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم ګډون کړی وو. افغان حکومت ویلي چې د بلیک هاک الوتکو په ترلاسه کولو سره به د روان جنگ لوری بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دفاع وزارت ویل افغان ځواکونه سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. دغه وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوي هدایت له مخې بهرنیو ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحیت ورکول سوی دی. یوسف خان زدران له کابل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپل قومندانانو ته واکونه او وسایل ډېر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر ښه اغېز لري. د یاد وزارت وایان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قومانده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیر وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژۍ عملا د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
خو د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت وو امغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
ښاغلی وزیری وایي د واکونو زیاتول په دې معنا نه دي چې څوک دې په خپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظام ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ خپلو پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې یې خپلو قمندانانو ته واکونه وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړل. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهالویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلی وي. د جګړې په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانیږي چې د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه په افغانستان کې د امریکا د جګړې حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تروریستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تروریستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنګیدونکو ډلو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د فشارونه ډېرېدل د دغې اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنګ په اړه باندې، هغومره دوی په خپله مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي. او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤلین او ایمون امنیتي کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا خپل مورال ورکي یمون امنیتي سکتور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
په همدې حال کې ځینې پوځي تحلیلګران وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې پوځیانو ته زیات صلاحیت ورکول شرایطو ته په پام سره سوي دي. له ډلې هایګل سلیمان خیل یوسف خان زندران ته مبارکه کې وویل که بهرني ځواکونو له دې وروسته د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي پوځي عملیات وکړل ورسره به د مخالفانو لیکي کمزوري سي.
ګوره دا خو وخت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوې تعریف رامخته شوې ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر استراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډېر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل وخت متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډېر تهدید شو، ډېر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بڼه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بڼه شدیده شوه چې دا د افغانستان دپاره ضرورت هم حس کولو.
بل سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د همغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکی مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
تغییر پکې راغلی ده، دا هماهنګي موجوده ده. کله چې لیدل کېږي خیر په هر صورت په هوایي عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کلی کې وي یا په کوم ځای کې وي خامخا ملکی خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات ونه رسي، لیکن باید هوایي ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایي ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت چې اوبرځې مخکې هم یو اشتباه کړی وو، امنیتي دولتي خلک یې بمبارد کړي وو. دغسې اشتباهات دغسې خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کېږي نو څه پېښېدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
داسې خطاوي کېږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کېږي، خلک مایوسه کېږي، جنګ وکړيږي او د مخالفینو صفوف تخته کېږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خوان وحال کېږي، لږه خوان وحال کېږي. دا خو بیا د ظلم ده، دا خو بیا ظلم ده.
د پوځي مسایلو تحلیلګر هایګل سلیمان خیل وو د کابل سوتن اوسیدونکو په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
معلوم نجیب دی، زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به د پټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره به ډېر مرسته کوي. کله چې دوی دا صلاحیتونه زیاتېږي، دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخواته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به پټوله کې د افغانستان د صلح د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کې دلای شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي، چې د خپل حامیانو باندې فشار واچي او د اغیل لار نه یو د صلح لار غول کی او مونږ کولای شو د لار نه په ډیر اسانۍ باندې صلح لاسته راوړو. هیڅ چا جنگ کې بورد نه کړای، په جنگ کې هیڅ کله بورد نشته ده، مګر خبره دا وی چې مونږ اردو تجهیز کی.
زمانم جمیل مخونه وای چې امریکا دی بیخی دلته نه یی دی دلته اما د سې د سنجه شو کې ستدا عسكر دلته وشه روړی نه لري نو هغه مسره سپوه کې پدې د لګزيات کې د غیلار د امریکا په ګټه ده د منګم په ګټه ده
د ولسی جرګی اداري هیات د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې لشلو د زیاتو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه امنیتي او د اورزګان ولایت چارواکي د جرګې ته وربولي. د ولسی جرګی رئیس نن په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو ناورین وباله. رحمت الله افغان له کابل.
د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري لشلو د زیاتو افغان سرتیرو وژل کېدل د ولسی جرګې له کلک خبرګون سره مخامخ شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د وکیلانو له اندېښنې وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترڅنګ د اورزګان له سیمه ییزو چارواکو هم پوښتنې وسی. د اورزګان پیښه یو ناورین ده. موږ به د رئیسانو په کمیټه کې په دې اړه یو ځانګړې غونډه په ایجنډا کې شامل کړو چې د امنیتي مسؤلینو ترڅنګ به د اورزګان ادارې مسؤلین د ملت کور ته خپل ځوابونه وړاندې کړي. که څه هم د اورزګان سیمه چارواکي په پیښه کې د څلورویشت سرتیرو د وژل کېدلو خبره کوي خو د ولسی جرګې غړي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملي اردو شپږویشت سرتیري وژل سوي دي. که څه هم یو شمېر وکیلان په اورزګان کې د سرتیرو وژل کېدل په وخت د مرستو نه رسېدل او امنیتي او دفاعي ځواکونو کمزورتیا بولي خو د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی بیا په دې اړه د اورزګان سیمه چارواکي په ځانګړې توګه والی ګرام بولي. ښاغلی بارکزی ټینګار کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښه په اورزګان کې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوې دي.
پوره یو کال کېږي چې زه د دغه ځای سناریو یم. دا زموږ د ملي اردو اتم دېز دی چې سربسته د مابین ځي. اته دېز د اردو په اورزګان کې یو کس نه ژوندی ځینې وتلی دی، نه یو موټر، نه یو ټانک، نه یو مسله د حکومت لاسته ورغلی.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ د چوري په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې څلورویشت افغان سرتیري ووژل سول. د اورزګان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه چې څلور ورځې دوام درلود بالاخره د ملي اردو اته سرتیري او شپږ پولیس پکې وژل سوي دي. له دې وړاندې هم د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته په خپل وخت د مرستو د نه رسېدو له امله په حکومت انتقادونه سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل سوي سرتیرو شمیر اتلس تنه یاد کړ او دلیل یې د وسلوالو مخالفانو زیات شدت بولي. هغه وایي دا چې د دښمن د فشار تعداد زیات و دوی مقابله کړې وه خو له بده مرغه شهیدان سوي وو. دفاع وزارت یو پلاوی ټاکلی او په سیمه کې په څېړنو بوخت دی. که چه هم ناغېړي او اشتباه کړې وي هغه به څرنوالي او عدلي ارګانونو ته معرفي سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې غړي وایي افغان سرتیري په ډیرو مواردو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کمو امکاناتو سره مخ دي او همدا د دې سبب سوی چې د جګړې په ډګرونو کې د افغان سرتیرو د تلفاتو شمیر لوړ سي.
ولسی جرګه په اورزګان کې تر شلو د زیات افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب امنیتي چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره وربولي. دا افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. سرور دانش نن په کابل کې په دې اړه یو کانفرنس ته څرګندونې کړې. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د افشا کولو ویره اطلاعاتو ته د لاسرسي پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. سرور دانش چې د شنبې په ورځ یې په سیمه ییزه کچه د اطلاع رسونې د پیاوړي کولو دوهم ملي کنفرانس ته وینا کوله وویل د اطلاع رسونې په مخ کې د پرتو خنډونو په لرې کېدو سره به د فاسدو کسانو سیرې هم افشا شي.
په ادارو کې د پراخ فساد موجود جدیت او افشا کولو څخه یې ویره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو خنډ دی چې موږ ټول په دې پوهیږو. که چیرې اطلاعاتو ته لاسرسی په ځانګړي ډول دولتي اسنادو ته ساده سي ډېر ژر به د فاسدو کسانو څیرې افشا سي. بیا هم په ټینګار سره وایم تر هغې چې موږ خپل ادارې له فساد څخه پاکې نه کړو خلک به هم لازمو اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا نه کړي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی تر څو له فساد سره په هر اړخیزه توګه مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او حتی د څېړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له ګواښونو سره مخامخ کیږي. له هغه وړاندې بیا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم ویلي و چې د افغانستان په ډیری ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي او یوازې ځینې خبریالان د خپلو اړیکو او ملګرتیا په اساس ځینو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي نه یوازې اداري فساد بلکې یو شمېر نور عوامل هم موجود دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په مخ کې له اساسي خنډونو حسابېږي. د دغې ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې موږ له څو غټو ستونزو سره مخ یو. له هغې ډلې یو هم د اطلاعاتو کټګوري کول دي. تر اوسه په افغانستان کې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې کوم اطلاعات محرم دي او کومې هم محرم نه دي. په خوشنۍ سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هم خپلې ستونزې لري او د دغو مواردو تر څنګ پرته له شکه اداري فساد یو هم له مهمو ستونزو څخه دی.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشیح کړی، خو انتقاد دا دی چې تر اوسه هم حکومتي ویاندویان او ډېری اداري خبریالانو ته پر خپل وخت معلومات نه ورکوي. د افغانستان جمهوري ریاست هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. امریکایي سرچینو ویلي چې دغه هیات به له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړي چې له سخت دریځو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړ پوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولېږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي به له پاکستان نه وغواړي چې له سخت دریځو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ ویل موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو دې هیواد په بدل کې هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ کانګرس ته ویل غواړي پاکستان ته یو وروستی فرصت ورکړي چې دا هیواد همکاري کوي او کنه. پاکستان دردوی چې ګواکې دا هیواد د روسانو ته پناه ځایونه ورکوي او لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پر خپل صداقت ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له امریکا څخه په خپل سفر کې ویلي دي د دې پر ځای چې یو او بل تورن کړو باید د سیمې د امنیت او سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو څېړونکي کریسټین فیر اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي پاکستان د ولسمشر ټرمپ غوښتنه نه مني ځکه د هغې په خبره پاکستان اراده نه لري له هغه څه چې همدا اوس یې ترسره کوي زیات او نوی کار وکړي. کریسټین فیر وایي په یو صورت کې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې عملي کېدای شي او هغه داسې چې که امریکا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه څه وکړي چې د دې هیواد ادارو پخوا نه دي کړي. دغه امریکایي کتونکي وایي پاکستان یو فریبکاره هیواد دی او باید چې په اغیزمنه توګه مجازات شي.
او اوس مرزو د ساينس نړۍ ته. په بریتانیا کې داسې یوه آله جوړه شوې چې د لاسونو میکروب پاکوي. نور جزئیات له عصمت څاروان نوري.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کېښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور همغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د عفونی ضد کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي عفونی ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډېر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کېدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي له دروازې باکتریاوې پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کېږي چې بیې خورا ټیټه ده.
سره نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل آن ناوري.
ولسمشر اشرف غنی نن په کندهار کې د کرنې او زراعتي علومو په پوهنتون کې د وینا پر مهال د افغانستان سوله د آسیایي هیوادونو لپاره سوله بللې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو واکونه زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کولی شي. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلورو تن نورو هم ساور کړي چې وړمه ورځ د بلوچستان په یو زیارت کې د انتحاري حملې په ترڅ کې ټپیان شوي وو. اوس د دې پیښې د مړو شمېر څلور شته ورسېده. پولیس وایي شل تنه لا هم په روغتونونو کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وکړي.
سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیناوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ډیر ژر به د افغانستان د 5 زونونو د کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې ترسره کیږي. ښاغلی هوتک وویل چې دغه لوبې د روان میلادي کال د اکتوبر په 13مه پیلېږي چې لومړۍ دوه لوبې په کابل کې دي. د کانګ فو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د معرفي کولو په هدف نن په کابل کې د دغو سیالۍ اتم پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې له 25 ولایتونو څخه سباندې 250 لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالۍ هدف چې 3 ورځې به دوام وکړي، د کانګ فو د ځوانانو، تنکې ځوانانو او د لویانو ملي لوبډلو ته د 6 تکړه لوبغاړو انتخابول دي. د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لرموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه بوسنی له بلجیم، جبل طارق له استونیا او د سویډن د فوټبال ټیم له لوکزمبورګ سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت 8:30 پیلېږي. دغه راز دغو سیالۍ په لړ کې بیلاروس له نیدرلند، بلغاریا له فرانسې، سویس له هنګري او یونان د قبرس له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبې د روسیې په کوربه د شپې 12:45 ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په دوام کې تیر شپه اسرائیل 1-0 پر وړاندې لیختن اشټاین، استرالیا 3-0 پر وړاندې سربیا، ویلز 1-0 پر وړاندې جورجیا، اوکراین 2-0 پر وړاندې کوسوو، اسپانیا 3-0 پر وړاندې البانیا او آیسلند 3-0 پر وړاندې ترکیه ته ماتې ورکړه. او دغو ټیمونو د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د سپورتي خبرونو پای
څلور بجې او 3 دقیقې سوې. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو کې افغان قواوې پکې د وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري، بریدونه کوي. په دې اړه مو راپور درلود چې په نورو خبرونه کې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې وخت ورته پاتې نه سو. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په یاد خبري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته تایید کړ چې ټاکل سوی محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبري وسي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رالېږلي راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای افغان ولسمشر اسلام آباد ته په سفر کې باید له پاکستاني لوري سره د افغانستان د سولې او له تروریزم څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه څرګندې خبرې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی د پاکستان ته په ډاګه ووایي چې د توریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات ترسره کړي او د هغې څخه وغواړي د سولې په راوستو په برخه کې دوی سره همکاري وکړي او هغه توریستي ډله چې د پاکستان نه مسله افغانستان ته رالیږل کېږي او د افغانستان د امنیت خړپړکې له دغه مبارک دوی څخه غوښتنه وکړي چې نور دغه سره ارتباطات خپل قطع کړي او د تروریزم په منځ وړلو کې د افغانستان سره په صداقت ودرېږي تر څو هم په افغانستان کې سولې شي او هم په پاکستان کې امنیت راشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته تاییده کړې وه چې محمد اشرف خانی اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز بلنه منلې ده. خو دا چې دغه سفر کله ترسره کیږي ښاغلی زاخلوال په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوه ځله پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو د ولسي جرګې غړی آرین یون او تر دې وړاندې ځینو څېړونکو ویلي وو چې ښاغلی غنی په خوانیو سفرونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي کله چې په پاکستان د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه زیات سي، نو له فشارونو څخه د خلاصون لپاره پاکستانی چارواکي کابل ته راځي او افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم که څه هم د ولسمشر غنی دغه سفر ته هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید له رامنځته شوي فرصت نه د افغانستان په ګټه ښه استفاده وکړي.
افغانستان په حکومت کې د صلح راتګ لپاره ظرافت او ظرفیت پیدا نشي،
ښاغلی خادم دغه سفر ته په داسې حال کې هیله مند دی چې له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته 21 ځله سفرونه وکړل، خو لکه څنګه چې لازمه وه څه ترلاسه نه کړل. اوس نو ولیدل شي چې محمد اشرف غني کله اسلام آباد ته سفر کوي او سفر یې څه لاسته راوړنې لري، او آیا پاکستان به دا ځله هم په خپلو ژمنو عمل وکړي او که بیا به هم خپل پخوانی سیاست پر مخ بوځي؟
حقیقت
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. څو ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د ښه نمانځنې په هدف نږدې 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې دا کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که څه هم یو شمېر خلکو امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د ملي او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه د دغه ډول مراسمو د نمانځنې پر وخت عام خلک وسلوال کوي. اوس له یو شمېر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډې شي او کنه. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده، او په اړه د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له همدې نه کوچې دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډېره مننه. مونږ خو د عاشورا په ورځ بېلاغونه چې اردو پولیس امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبظیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و، سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطر زمونږ پیشنهاد و او د ځوانانو پیشنهاد و او د خلکو پیشنهاد و چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځې کې همکاري وکړي. د امنیت له نقطه نظر نه بیا مونږ آماده شو، وزارت امور داخلی ورته آماده شو، زون 101 پولیس ورته آماده شو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه و روزنه به ویني، انداختونه به وکي، او زمونږ د پروګرام او د پالیسی سره سم په دې لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکړي. د دوی مرسته، د دور مسایی، د دوی امانګي زموږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زموږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایی درلود. کوم تخطي او کوم بې دسپلیني زموږ له خوا د دوی نه د دل سوي نه دي تر اوسه پورې.
دا کومه وصله چې دوی ته توضیح شوې ده په کله بیرته راغونډي کی؟
دا سلا خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوې دي، او د زون 101 آسمایي قومندانۍ نه دوی ته تسلیم شوې دي. دا که دا سلا نن و فردا هم د عاشورا ورځ تر اوسه لا ختمه شوې نه دي، پس دینه چه داده آشورا ورز ختم سو دولت پکی تصمیم نیست یا وزارت امور داخله وزون یک صدق دیدی پا عقل با تصمیم نیستی چه منگو تاسو بگه اما رو یا به مطبوعات و سشریک کو
اینه تروس پا دیالا تصمیم نده نیول شبه چی آیا دیدی خلکو نده سلا بیر تراغون رشی که ورزار پاتی شی
لبدا مرغ تروس پوری تعدید پا دیشار کابل که موجوده ده او مطلق د عاشورا ورځم تر اوسه پورې ختم ده ان شاء الله تر شنبه پورې ده د زمونږ مراسمونه او د زمونږ تدابیر به ختم شي پس د زمونږ ورته تصمیم دي
یو بل موضوع چې سور از وړاندې ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه واغوي د افغانستان امنیتي ځواکونه مت هم کړل چې دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عام خلکو ته وسلي ویشل کیږي فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عام خلکو ته وسله ویشل کیږي ترسو امنیت وساتي
پولیس ورته همنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي او د تدابیر به موږ لرو او کافی پرسونل دلته په کابل کې لرو مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په اکله او د عاشورا د ورځو په اکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس و بیا دا نظر د علما دا نظر د توانان و په دولت باندې غږ وکړه دولت یې پیشنهاد وکړه بالاخره وزارت دفاع یې تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مساعی د خلکو سره د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټوله نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته صلا توضیح کړه او دا مطلب د اردو او د به اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري پولیس اردو نو امنیت ملي د خلکو په حمایه انشاءالله د دې توان لري چې د رمشاریان کابل د دشمن پر ضد آمادګي لري او مبارزه وکړي
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیسو سره همکاري ده
مونږ عام خلک مسلکلي نه دي یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تعدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرله او مونږ هم دا احساس وکړو چې تعدید به تیری دا د ځوانان په دې کابل کې مسله سو دغسې ځوانان زموږ په ډیرو اطرافو کې په ډیرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي په ډیرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زموږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه دا معنا نه لري چې یا یې اردو ناتوانه دي یا یې پولیس ناتوانه دي یا مونږ کفایت او توانمندي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو ځوانان آماده دي په ولایتو کې په ولسوالیو کې په نورو نقاط په جباتو کې د پولیسو سره د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مساعی د ترورین په مقابل جنګیږي دوی هم هغه ځوانان وو چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په شکابل کې تعدید ده دوی آماده سو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توانمندي نه لري دوی آماده شو مونږ د خواب د دوی پیشنهاد ومنل شو او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځ کې د شهروندانو په خدمت کې وي او نور دو کوم بې انضباطي بې دسپلیني او کوم بې بندباري مونږ تاسو په دې څو ورځو کې شاهدان هم نه یو
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه محلي پولیس عموما په یو چوکاټ کې راغلي دي هغه لک تر لګه درې سلور میشتي تعلیم او تربیه کتلې ده خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوې دي او دا غینه ورسته پرويستل شوې دي د پوسلو سره د مراسمو د امنیت د ساتنې په مخه باندې دلته کوم ضمانت موجود و اصلن چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته وصلې ورکړل شي
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په درز مدت کې مونږ یعنی دولت حکومت وزارت امور داخله وزارت دفاع البته وزارت دفاع پورې دا لری وزارت داخله او ریاست عمومي پورې هغه پرنسيبونه هغه تعهدونه چې د پولیس مالی په اکله په درز مدت کې په یو کال شپږ میاشتې کې دوی سره تعهد شوې دي ام هغه پرنسيب ام هغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا 15 ورځو یا 20 ورځو کې دوی سره هم دا تعهد شوی دی دوی هم په خپل تعهد کې پابند ده او د دولت له خوا هم د دوی پابندي په نظرنیانه د نظارت لاندې دي او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده دا پر اساس د یو پرنسیپ په اساس د یو اصول په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله را پیښه شوه او یو تعداد ځوانان توپک واخیستل او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
که له دې پروګرام لږ وړاندې لاړ شو، لږ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلې د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه، او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند یې تهدید کړ، د کابل عام ژوند یې د متوقف کړو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې هم په تیرو کلونو کې هم ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کېږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا څه ښایي؟
اول خو دا به داسې وایي چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتملسمه دسمبلې دا بې بندبارۍ وکړي، فیرونه د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتلسمه د احمدشاه مسعود د شهادت په هکل هېڅ اړیکه ونه لرله، هېڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه را پیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فیرونه د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي، او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرمین، یعنی ډېرې جرم دوی مرتکب شوي دي مخکې له دې نه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد نیول شوي دي، او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول شي.
حکومې شمیرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان، د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو او فیرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي، او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې له دې نه یو اعلامیه خپره کړې وه، او د دې خلکو دپاره یې هغه لارې معلومې کړي وې، غوښتنې کړي وې ترېنه، خو بیا هم هغه څه چې تاسې هیله لرله هغه ترسره نه شوه، هغه څه چې تاسې ارزو لرله هغه ترسره نه شوه. فکر نه کوئ چې دلته ستاسې هغه اعلامیه اصلا تر پښو لاندې شوه؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسمو ورځو پورې دلته راپیمایي وکړه، هغوی دا زموږ اعلامیه رعایت وکړه. هغه او باشان، هغه توپک لرونکی، هغه غیر مسؤول افراد، بې بندبار افراد چې د دوی غوښتنه ده و چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې، او موږ مجبور وو چې موږ هم عکسالعمل ورته وښایو. خوشبختانه موږ عکسالعمل ونه ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زموږ دا و چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو، او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې یو او لال دی شي محبسوته، او دا کار مو وکړه.
یعنی دا غوی په وړاندې ستاسو نه عکسالعمل فکر نه کوي چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې وي. زموږ هغه ارګانونه، هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې، د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکسالعمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی لخوا سوی وه، او موږ به داسې عکسالعمل، یعنی متقابل عکسالعمل به ورته وښودل، یعنی وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېره بدبختي را پیدا شوې وای. د همدې له خاطر موږ د حوصلهمندۍ نه کار واخیستل چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي، او دوی به تعقیب شي او زندانونه راولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي، تاسو ته ایدوی
د دینه مون نسو انکار ولای چې یو تعداد غیر مسؤول توپک لرونکي د یو تعداد مسؤول افراد اشخاص سره، یا په نامه د بادګارد یا په نامه د دینه چې د شخصیتونو سو استفاده وکي، او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري، او امیدواره وي چې په آینده نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي.
ویل کېدل داسې چې ډېر زر به د دې د خالص الله کولو چارې پیل شي، تر اوسه ولې نه دي پیل شوي؟
موږ ورته پلان جوړوو، تاسې مطمئنه اوسېږي چې دا پلان به عملي شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، سږ کال چې اتلسم د سنبلې پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو، کوم شکل فایرونه وشول، کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو، په راتلونکو کلونو کې به همدغه سې وي که نه لږ تر لږه له دې نه به یې مخنیوی وشي؟
انشاءالله دا به آخرین ورځې وي، او په نورو کلونو چې موږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کو، دا مسله به په دې وطن کې نه تکرار کی.
خو هر کال همدغه سې ژمنه کیږي،
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي، او زموږ درس د پروسش کال نه سش کال بیخی جدی و او پروسش کال هم رشته بی نظمی پده کابل که دیره و نسمت پده اینه چه سش کال منگو تا سورت شاد و یک تعداد کسان غیر مسئولانه فیرونه مکن، ولی متاسفانه یعنی وزت دوغ نه د ګرانی ته تشنج او نوت دا وضعیت موږ تر کنټرول لاندې وو او موږ به دې ریښې تدابیر لرو او دا پروسه به ښه سره تیره سوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګورینونکو سلام.
ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني آرامتیا راولي.
فعلا ما استفاده کردیم و خاطر ما امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
دا د دو هغو ځوانانو غږونه وو چې د ټابلیټ کا په نوم یې نشئی درمل خوړلی. ټابلیټ کا څه ډول درمل دی، ځوانان یې ولې خوري او ضررونه یې څه دي، دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ. میټایل ډای اوکس امفیټامین چې په افغانستان کې ډیر خلک د ټابلیټ کا په نوم پیژني او یادوي، نشئی ډوله ګولۍ دی چې ځوانان یې د خوښیو په محفلونو کې خوري. ټابلیټ کا خوب تختوي او که څوک یې استعمال کړي څلیرویشت ساعته به یې سترګې خلاصې وي، چې دا نشئ په څلیرویشتو ساعتونو کې د ناراحتۍ احساس نه کوي، خو له څلیرویشتو ساعتونو وروسته یې بد اثرات راڅرګندېږي. یوه زلمی چې خپله هم ټابلیټ کا استعمال کړې وه راته وویل په لومړي ځل یې د ملګرو په تشویق دغه ګولۍ وخوړلې خو اوس یې پریښې دي. د خپل نوم راته وانخیست خو په مرکه کې یې دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته ډېرې مضرې وبللې.
ټابلیټ کا ګولۍ چې دی لومړی په خوړلو کې ډېره ترخه وي، دومره سخته ترخه وي چې هیڅ اندازه نه لري او دا روغه تېرېدلی هم نشي. دا به په غاښونو باندې ښه میده کوي او بیا به یې تېروي یا اوبو سره یا چای سره. په وجود کې دغسې یو ډول عکس العمل را پیدا کوي چې مثلا د شونډو په خوړلو دې فکر شو نو ته به شونډې خورې، ټوله شپه به شونډې خورې. که د خپو په ګرولو باندې دې فکر شو خپو خپې به ګروې، نو دغه یو حساسیت یا د وجود سره دا پیدا کوي. ټابلیټ کې ګولۍ چې وخورې نو تاته خوب نه درځي، څلیرویشت ساعته ته بالکل خوب نشي کولی.
له څلیرویشتو ساعتونو وروسته بیا څنګه وي؟
څلیرویشت ساعتونو وروسته بیا سړی یو ډول داسې بیخي سره خراب وي، داسې ذهنن هم خراب وي او داسې ډېر سره پریشان غوندې وي، سرګردانه غوندې وي. عموما دغه د ټابلیټ کې ګولۍ چې دی نشه چې دی دا ډېر زللي شی دی، ځکه په دې ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي یا په دا سوي چې خوشحالي راولي، نو دا خامخا بیا ورسته ستونزه لري، ورسته بیا سړی خرابوي. د غاښونو دپاره ډېر نقصانې دي، غاښونه د انسان ډېر سخت زیات خرابوي چې بیا غاښونه درد کوي یا مقصد هغه ډېرې ترخې دي، معدې سره هم همداسې تکلیف رامنځته کوي. خو دا نه چې جنسي قوت سړی ته زیاتوي یا ورته کوي کوي، دا خبره بالکل غلطه ده.
که دا راته ووایي چې تا څنګه پرېښودي او که نور ځوانان غواړي چې دغه شی بیخی استعمال نکړي یا یې پرېږدي، څه ډول یې پرېښودلی شي؟
ډېر اسانه لارې ده. هېڅکله دیم داسې څوک نه وایي چې زه دغه نشه نشم پرېښودلی. کله چې یو کس له هغه چا سره ګرځي چې هغه یې په نشې مخته کوي او نشهیي توکي ورته پیدا کوي، که هغوی سره یې ملګرتیا کته کړله او هغوی سره یې رفت آمد کته کړلو، نو انشاءالله هغه به ډېر په اسانۍ سره هغه نشه پرېږدي او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شي چې بیا نشه ونه کړي.
د اکبر په نوم یو بل زلمي چې د مرکې پر مهال هم ټابلیټ کا خوړلی وراته وویل دغه ګولۍ ته هر څوک تاب نشي راوړلی او د پخپلو سترګو لیدلې چې ډېر کسانې مرګونی حالت ته رسولي.
ما
هم دا اوس استفاده کړې، ځکه زه نن د دوستانو یو محفل ته تللی وم. هر څوک یې خوړلی نشي او هر عملی د ټابلیټ کا زور نه لري، که یو خوري تاب یې راوړلی نشي خامخا هغه مري. یقین وکړئ هغه کسان چې زور یې ونه لري په محفل کې ګیر شوي دي، هغه کسان چې استعمالوي پوهیږي چې څومره استعمال کړي، که داسې ونه کړي زړه یې دریږي.
د کابل اوسیدونکی شیرزاد د خپلې او ملګري د بد حالت کیسه کوي چې ټابلیټ کې خوړلې وه. نوموړی وایي دغه ګولۍ په اسانۍ په ښارونو کې پیدا کیږي، ځکه یې کارونه هم ډېره شوې.
کوم اوس فرض مثال دا سړی استعمالی او د سیاوتانا محوطه کې ناسي ترغز پورې شمال دلې او شاید دې سانې ما چې باز انډیوالان مرته شوی ما ته زنګ وهلې د سمنګ ته د سم مشکل پیدا شوی بیا زورته وغلې هم سم مشکل پیدا شوی بیره ته قصه کړې چې دا سه ټابلیټ هم یو زینم را واغیست او هم خوړه دا سه انډیوالان نور پرې خودم دا سه راغلم یو ما وته د سمال زلګ زرا چورت و هم او د سه احساس مکو سوک زما شاته دی او ما وژني
ځوانان دغه ټابلیټ کا لکوم ځایون واخلي
زیاتره د هغه دکانو کې دي چې هغلته نور مخدره مواد خرڅیږي چارس کوکاین هیروئین کرستال دا نور مواد خرڅیږي چې دا دولت تم خو په توګه معلوم ده سه کوم بخشو کې دي کوم ځایو کې دي
و مغختل په دې اړه د امی روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان راته وویل چې د دې ګولیو په اړه معلومات نه لري او دا نور معلوماتو د اخیستلو په خاطر لارښوونه وکړه چې د درملو او صحي محصولاتو د تنظیم ریاست ته ورشو دا یاد ریاست مشاور محمد آصف یاری په خپلو خبرو کې راته وویل تر دې دمه ډیر غیر قانوني درمل نیولې خو په دې نیول شو درملو کې ټابلیټ کا نشته
د قسمت ټابلیټ کا په خصوص هغه وګویم
د ټابلیټ کا په اړه به وویم هغه سیړنې چې زموږ همکارانو کړی دي ل نیک مرغه د درملو په تاسیساتو کې لداسې کیمیاوي مادو سره نه دی مخ شوی چې عملاً په درملتونونو کې دی موجود وي زه نه وایم چې دا غیر قانوني درمل له بازار څخه حذف شوی دي خو کومې هڅې چې په دې برخه کې شوی دي ګټورې تمامې شوی موږ باید د داسې مسایلو پر وړاندې مجادله وکړو او له مارکیټ څخه دا درمل راټول کړو چې دا زموږ د پلانونو برخې دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ډیر دقیق ډول پر دې موضوع کار وکړو او زموږ همکاران به دا درمل راټول کړي دا وعده هم کوو چې د درملو د خدمتونو له ریاست سره چې د خلکو د عامه پوهاوي مسؤلیت لري په همغږۍ د عامه پوهاوي کمپاینونه به هم کوو
ټابلیټ کا د یو څو ساعتونو په خاطر یوه کاذبه خوشحالي انسان ته ورکوي خو دغه خوشحالي په دې نه ارزي چې په دومره قیمت دې واخیستل شي ځکه له استعمال وروسته یې ډېر بد اثرات په وجود کې راڅرګندېږي ډاکټر عبدالمنیر د هغو ناروغیو یادونه کوي چې دا ټابلیټ کا د استعمال په وجه رامنځته کیږي
زمونه کې یک مصرف کننده په صورت
کله چې یو مصرف کوونکی په مکرر ډول له دې درملو استفاده وکړي دغه مواد سبب کیږي چې په عصبي غړو کې هغه سورټین چې تولیدیږي او د شخص پر رواني حالت مثلا د حافظې یا د ورو د دردونو د انتقال او اشتها په برخه کې نقش لري خو کله چې یو مصرف کوونکی ټابلیټ کا استعمالوي ډیر اثر یې په همدې سورټونو کې وي چې د سورټین په تخریب سره د دې بد اثر د انسان په وجود کې راڅرګندېږي مثلا حافظه یې شنه وي په اسانۍ څه نشي یادولی دردونه نه حس کوي خوب او اشتها یې بالکل له منځه ځي دا چې د مصرف کوونکو پر عصبي سیستم اثر وکړي ډیپریشن یا اضطراب ورته پیدا کوي
نظم مصرف کننده ډیپریشن یا اضطراب به وجود نه
در واپو استاد زیولحق شمس په وینا ټول نشه یي توکي د انسان وجود او روان ته تاوان رسوي نو موړی د ټابلیټ کا پاړه وای دا ګولې څلیرې ساعت سړی له خوب محروموي چې عادي حالت ته لا راګرځېدو وروسته ذهن ګډوډوي او د عمر د کمیدو سبب هم کیږي
هر هغه شی چې د طبيعي غوښتنو په مقابل کې مونږ کاروو ټکنالوژیک وي تصنعي او صنعتي وي سختګي جوړ شوی شی وي د انسان د ژوند په مقابل کې دی دا مخدره توکي یو د تور ته په مختلف نمونه سره په نوو باندې سره چرواندي کیږي له مختلف اړخونو انسانان زوبلوي او د انسانانو ژوند ته تهدید دی یوه مثلا د خوب مسله ده بل د احساساتو د کنټرول او متعادل حالت نه وتل هغه څه خفګان او څه خوشحالي وي زموږ روان پوهان بدبختانه د غټول یو ورخیز دی یو سترګبندې ګوري نړۍ ته دوی فقط یوازې جوار خفګان مطرح کوي و نه جوار خوشحالي هم یو ستونزه ده انسانانو هغه جوار احساس چې د خادي لپاره ترلاسه کیږي څومره سره نه پیږي چې وي دي د هغه موادو د استعمال له وجې شوی دي چې ډیر مثبت احساس سره ورکو ډیر انرژي ورکو سره ته دا خو څنګه دی کنه موږ متدل انسان ته پرړی کیږي لرو هغه چې د خپل ځان ته نور ته ضرر ونه رسوي په دې کې اوس به نو د هر یو کرکټر او بدن او استعداد ته په کتو سره ضرورونه لري د ځینو کسانو د بدن حجرې تخریبې د ځینو کسانو ذهني توانایي تخریبې څومره اقتصادي توان ور سره کوي څومره پرتلونکي باندې ضرر لري له هر اړخ څخه سنجوي ملیون ملیون ډالر ضرورونه سره مخ کیږي
دا استاد شمس په باور دا چې په افغاني ټولنه کې دا ډیرو خبرو کول شرم ګڼل کیږي په همدې خاطر ځوانان هڅه کوي خپل محرم ستونزې خپل حل کړي او د دې پر ځای چې له کوم پوک سره شریک کړي یا ډاکټر ته لاړ شي خپل په پټه زی او هغه ګولې اخلي چې پاړې لا بل چاوري دلی وي
ټولنیز جوړښتونه سړی مجبوروي چې په قالبونو کې برخورد وکړي. د جنسي مسایلو په هکله باندې مشورې کول یوه تابو ده، نه کېږي دغه. څوک چا سره نه مطرح کولی شي نه حلولی شي. بنا دوی تر ټولو شخصي لارې او محرمې لارې د دې مسلې لپاره ګوري. هغه څه چې ورته شخصي بڼه باندې ممکن دي هماغه نه استفاده کوي. مثلا همدغه ذهنیت چې ته جنسي ضعف لري یو ډېر بد ذهنیت دی چې په ټولنه کې خپرېږي او تبلیغ دی. اما راشي د دې برعکس که تبلیغ شي، یعنې دغه حالت کې چې دي اوس که طبیعي هم نه دي، په دغه حالت کې چې دي هم نه نورمال ډول سره بېرته عادت کېږي دې مسایلو سره. انسان ټول مسائل چې دي خصوصا بدن پورې ستړل دي، دا په تعدد او په تعداد سره پورې مربوط دي. کمیت چې کله زیاتېږي کیفیت هم لوړېږي. همدغسې دا مسله، یعنې په ډېر نورمال حالت سره دوی بېرته کولی شي عیار اوسېدي. اما په دې خاطر چې علمي منطق نه لرو، موږ په ټولنه روښانه نه ده، دلته تبلیغات ډېر کار کوي. تبلیغات هم کېدای شي د هماغه کمپنیو لپاره وي چې هغوی خپل مواد غواړي خرڅ کړي، د هماغه ځای نه راټولېږي، په دې سنتي قالبونو کې بیا هلته ورکول کېږي.
ډاکټر عبدالمنیر وایي د کاذبې خوشحالۍ او سکون پر ځای دا ښه ده چې انسان په طبیعي خوشحالۍ او سکون پسې وګرځي. هغه وایي که چیرې کوم ځوان دا محسوسوي چې جنسي ستونزې لري، نورې لارې چارې هم شته چې پرې خپلې ستونزې حل کولی شي.
نباید به خاطر تقویت
د جنسي تقویه په خاطر باید له دې درملو استفاده ونشي. که چیرې یو کس ترې استفاده وکړي پرې معتاد کیږي. بینان د جنسي تقویه په خاطر دي ځوانان له میوو، ویټامینو او پروټین څخه استفاده وکړي او سپورت دي وکړي. دا هغه لارې دي چې له ځان سره پرې مرسته کولی
شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، ټابلیټ کا د ډیرو خطرونو سبب کېدلی شي، خو په افغاني ټولنه کې د ګولیو ته د ډیر تبلیغ په وجه اوس ډیر عامې شوي او ځوانانو ته داسې ښودل کېږي چې روغتیا ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو دغه ګولۍ هیڅکله هم د انسان روغتیایي ستونزې نه حل کوي،